پیونگیانګ د نویو توغندیو په ازموینې سره هڅه کوي چې د امریکا له متحدو ایالاتونو او جنوبي کوریا سره په راتلونکو خبرو کې برلاسی دریز ولري. د امریکا ساحلي ګارد وایي د دې ویره شته چې د فلوریدا سوایلو ته نږدې د یوې بیړۍ د ډوبېدو په پیښه کې به چې غیر قانوني کډوالې لیږول تر 9 پورې کسان مړه شوي وي. ساحلي ګارد ته وړمه ورځ وروسته له هغې خبرداری ورکړی شو چې یوې تجارتي بیړۍ یو کس چې د ډوبې شوې بیړۍ په یوې ټوټې پورې نښتی و ژوندی وموند. ژغورل شوي کس ویلي چې په بیړۍ کې 9 تنه نور سپاره وو او هیڅ یوه د ژغورنې واسکټ نه درلود. د ساحلي ګارد یوې افسرې جو ان بوردیان خبریالانو ته ویلي چې دې بیړۍ د جنوري په 22مه له باهاماس څخه حرکت پیل کړی و او د سمندر په سختو څپو کې ډوبه شوه. او د هند په ختیځ کې یو شمیر پارېدل یو خلکو پرون چهارشنبه په کاري فرصتونو کې د عدالت نه رعایت کېدو په اعتراض کې د ریل ګاډي ډبو ته اور ورته کړ. پولیسو له ډنډو او وشکې به یوونکي ګازه په کار اخیستو اعتراض کوونکي تیت پراک کړل. د روانې اونۍ له پیله په بهار ایالت کې د دې ادعا په خاطر چې د ریل په دولتي برخه کې د کارموندنې ازموینې عادلانه نه ده اخیستل شوې له تاوتریخوالي ډک اعتراضونه کېږي.
آزادی په سپو کې
در امواج آزادی
احمد شبریم پر خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. له نړیوالو سره د طالبانو د اړیکو مسأله دلته څیړو. په دې تړاو روانه اونۍ دوه مهم ګامونه واخیستل شول. یو دا چې د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ اوسلو ته د طالبانو حیات سفر وکړ. د طالبانو د پلاوی د اکشن بی پورس ناروی ته ولاړ. په لومړۍ ورځې د افغانانو د مدني ټولنې له یو شمېر استازو سره وکتل. په دوهمه ورځې د اروپا، امریکا، بریتانیا، فرانسې، ایټالیا او کوربه هیواد ناروی له ډیپلوماتانو سره غونډې وکړې او د سیشن بی پورس د بشري حقونو د سازمانونو په ګډون د غربي هیوادونو له یو شمېر ډیپلوماتانو سره ګډه غونډه لرله. د ناروی تر غونډو وروسته د اروپایي ټولنې او امریکا له لوري په ګډه خبر پاڼه کې له طالبانو غوښتل شوي دي چې بشري حقونو د ښځو د حقونو په ګډون خوندي کړي. د ناروی له غونډو وروسته د چهارشنبه پر ورځ د ملګرو ملتو امنیت شورا غونډه وکړه. دې غونډې ته د ملګرو ملتو سرمنشي انتونیو ګوتیرش وویل موږ له طالبانو غواړو چې له دې موقع څخه استفاده وکړي او د هر نجلۍ او مېرمنې لومړنیو بشري حقونو ته د درناوي په کولو سره نړیوال ډاډ او باور ترلاسه کړي. د امنیت شورا په غونډه کې له افغانستان سره د بشري مرستو په دوام او زیاتوالي ټینګار وشو. امنیت شورا په داسې وخت کې غونډه وکړه چې مرستندویه ډلې او نړیوالې مؤسسې اټکل کوي چې په افغانستان کې نږدې 3 میلیونه کسان له سختې لوږې سره مخامخ دي او نږدې 9 میلیونه د قحطۍ په درشل کې دي. په دې خبرونه کې مو میلمانه چې کوم راغوښتل دي هر یو چې راسره په خبرونه کې ملګری شو په همغه وخت به درته معرفي کړم. د اوس لپاره هوا علم نورستانی د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک منحل شوي کمیسیون مشه او د پانتون استاد زیارمل صاحب خانغه زیارمل په خبرونه کې راسره ملګری دي. دوی ته شرح خلاص فهم. لومړی به له اغلی نورستانی د پښتنه وکړم. د شسو د حقونو مسله ډیره یادی شي. تاسو څومره ډاډه یاستی یا څومره خوشبینه یاستی چې دا حقوق به د طالبانو په واکمنۍ کې ترلاسه شي او که ترلاسه کیږي تر څه بریده؟
لیره زیاته مننه. سلامونه تاسو ته جناب زیارمل صاحب ته او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم. ستاسو د پوښتنې په ځواب کې باید ووایم چې د ښځو د حقوقو نه انکار کول یا سترګې پټول په یو ټولنه کې د هغې ټولنې د وروسته پاتې والي لامل ګرځي. ښځې په افغانستان کې د ډیرو کلونو راهیسې فعاله وي او هغه لاسته راوړنې چې په دې 2 کلونو کې درلودلې واقعا د ستایلو وړ دي او کله چې حکومتونه تبدیلیږي نو باید ښځې پکې متضررې نه اوسي. د ښځو حقونو ته باید درناوی وشي او ښځو ته هماغه حقونه چې تثبیت دي اته د اسلام له نظره هغه باید ورته ورکړ شي. یعنی دانشي کېدلی چې یو ټولنه کې چې یو څوک حاکمه کیږي نو بیا دې په دې لوی او عظیم برخه باندې چې هغه میرمنې دي او د ټولنې ډیری برخه تشکیلوي په دې باندې دې سترګې پټي کې یا دې په حقونو یا دې په غږ پورته کولو یا دا چې دې د حق او د حقوقو نقض وشي دا هیڅ امکان نه لري. او که حکومتونه غواړي چې دوام پیدا کړي، که غواړي چې نړیوالو معیارونو سره برابر اوسیږي، نو هغه مجبور دي چې د خپل دوام لپاره هغه ټول قوانین چې ورته وضع شوي دي بین المللي هغه باید یو ټول ومني.
آغلی نورستانی، او بخشه آخری نورستانی، پوښتنه دا ده چې څومره هیله لري دې ته چې د نړیوالو دغو فشارونو په ترڅ کې به د طالبانو اداره او د طالبانو حکومت دې ته غاړه کیږدي چې هغه حقوق چې نړیوال ترې غواړي هغه افغان نجونو او میرمنو ته ورکړي؟
د حکومتونو دوام نړیوالو مرستو او د نړیوالو د فشار سره تړلی دی، ځکه چې بیل بین المللي اړیکو پښتون کې هم نشي کولای چې یو څوک مخه تلاړ شي، نو په دې اساس باندې دا ډیر زیات اغیزمند او ډیر زیات تاثیرات خپل لري چې دا فشار هم موجود وي. اما زما په اند باندې بریدون لدی چې کوم فشار موجود وي باید دا حق خوځو ته ورکړ شي، هغه کوم حقونه چې ورته په اسلام کې ورکړ شوي دي. اوس خو افغانستان میرمنې هغه د اسلامي حقونو نه خپل متاسفانه محرومې پاتې دي چې یو د هغې نه د کار یو د هغې نه د تحصیل حق دی. نو په دې اساس دغه فشارونه یا دغه ناستې یا دغه غونډې بدون له شکه چې خپل تاثیرات لري.
مننه زرمل صاحب. کله چې د ملګرو ملتونو سرمنشي دا خبره کوي چې د دې لپاره چې طالبان په نړیواله کچه ډاډ او باور ترلاسه کړي باید میرمنو ته حقونه ورکړي، تاسو څه فکر کوئ چې تر څه بریده دا حقوق ممکن دي چې طالبان ورکړي؟
سلامونه تاسو ته او د آزادۍ راډیو ټولو اوریدونکو ته او تاسو میلمنې ته. زما په نظر مرسي په اوسلو کې په دغه غونډه کې ګډون درلود تر ټولو مهمه خبره یو هم پکې د ښځو حقونه وه. بشری حقونه تر ټولو مهم او خو چون د ښځو حقونه د بشری حقونو یو برخه ده، نو دلته د خبرې چې کمی وی ډیر فشار په دې باندې وو چې څنګه وکولای شي طالبان دې ته آماده شي تر څو بشری حقونو ته، د ښځو حقونو ته او ځینې نورې برخې چې دلته فشار پر راځي او دوی ته سیاسي مشروعیت تر اوسه نه دی ورکړی، البته بیرونی سیاسي مشروعیت هم دا خبره ده چې د ښځو حقونه هغه د فشار دیوالی په توګه دوی یادوي. او زما په نظر خارجیان یا بهرنیان به د ښځو حقونه تر ټولو مهمه موضوع بولی په دې غونډو کې.
کله چې دا موضوع د اوسلو په غونډو کې یاد شوه، د طالبانو پلاوی څه ورته وویل زرمل؟
طالبانو خود ښځو د حقونو په باره کې دلته موافقه وشوله په یو ډول. هغه په اکثره مواردو کې مثلا ښځې مکتبونو ته یا ښوونځي ته د درس حق ورکول، یو ویل چې د مارچ تر میاسي پورې به دغه مشکل حل کړي. د کاراڼوندې وویل چې په ځینو ادارو کې همدا اوس ښځې کار ته ځي او د کار زمینه ورته برابره ده، اما په ځینو برخو کې چې موږ ورسره یادونه وکړه چې دغو ادارو ته مثلا نه ځي یا کار نه محرومې شوي دي، دوی وویل چې انشاءالله په راتلونکي وختونو کې به موږ ټولو ښځو ته په کم ځای کې ضرورت وي د کار اجازه به ورکوو. اما دا یو ډیر غټ بحث ته ضرورت لري، دوی سره باید نور هم دغه خبرې ادامه پیدا کړي تر څو دوی ټولو هغه حقونو ته چې ښځې او یا انسان ورسره په مساوي ډول ورته ضرورت لري ټول انسان باید ښځې هم ځینې برخمنې شي.
مننه زرمل صاحب. دلته دا خبر هم د طالبانو استازي کوي، البته په دې خبرونه کې مو د طالبانو ویاند زبیح الله مجاهد هم بلنه ورکړې ده چې کله د دوی ټلیفون رخ شو دوی به هم په دې خبرونه کې برخه سره واخلي. ډېرې پوښتنې دوی ته راجي دي. خو آغلی نورستانی، ستاسو په باور د ښځو د حقونو د مسلې تر څنګ طالبان دا خبره کوي چې ځینې بهرني هیوادونه بهانه کوي، مثلا وایي چې د میرمنو حقوق که چېرته دا ورسره ومنو بیا نور حقوق غواړي، او په ورته وخت کې دا خبر هم کوي چې افغانان خپل کلتور لري او ځینې رواجونه او کلتورونه باید مراعات شي او په هغه کې خارجان مداخله ونه کړي. ستاسو نظر سره؟
زه فکر کوم چې دیو کدا غیدا کوي چې خارجیان دا یو پلمه امداد خوز او حقوق دی بیا دلته خو نور بشری حقونه دی چې لکه زیارمل صاحب چې وایي چې یو د هغې نه د خوز او حقوق دی نو بیا نور مسایل هم په بر کې نیسي یا په دې ټولو کې به د دیو پلمه وي. زه فکر کوم چې د پلمې مسله به دومره مطرح نه وي ځکه چې افغانستان بعضې تعهدات نړیوال تعهدات او کنوانسیونونه ته متعهد دی نو په دې اساس باندې هغه باید مراعات کړي ځکه که هغه نه مراعت وي خو بیا لامل به یې دغه وي چې رسمیت پېژندنه به نه وي لامل به یې دغه وي چې د حکومتونو دوام به دومره ډېر زیات هغه نه کېږي یعنی متصور به نه وي او د هغې په خوا کې به بعضې نور کومکونه چې د افغانستان ټولنه او افغانستان ورته نیاز لري هغه به یا لږ کېږي یا به ډېر نه وي نو بیا دغه اضرار هم مدی نظر باید ونیول شي چې دا هم یو برخه ده چې باید ورته دی وي ورته ډېر جدي پاملرنه وکړي. نو زما په اند باندې چې دا به پلمه نه وي دا یو ضرورت دی او د افغانستان میرمنې هم ضرورت لري همدې ته چې نړیوال هم د دې غږ واوري او د دې د غږ سره خپل غږ غبر کی ځکه د یو لاس نه ټک نه خیژي نو په دې اساس باندې دغه د ضرورتونو له جملې نه زما له انده چې نه دا به د فشار موضوع نه وي ځکه چې لکه د مخه مې چې وویلې نور مسایل هم بیا په بر کې نیسي نو په دې اساس دا یو ضرورت دی.
آغلی نورستانی تاسو مخکې هم دا خبره وکړه اوس مو بیا هم وکړه چې که چیرته دغه خبرې ونه منل شي دا د حکومت د دوام خبره ده د دوام مسله ده. فرضاً طالبانو دغه غشتنی د نړیوال ټولنې ونه منلې د دوی حکومت ولې باید سقوط وکړي؟
بنو که سقوط هم نه کوي ډیره برخه به ناراضه وي لکه میرمنی که خپل حقونو ته ونه رسیږي تحصیل ونه کی بیرون کارونه کی د کور نه بهر ډیرې ښځې دي چې هغې خپل مېړونه د تحمیلي جګړو په اساس باندې متاسفانه له لاسه ورکړي هغه د خپل د کور ټول تمویل او عیاشه او عباته یوه میرمن کوي ممکنډې لرو یتیمان لري هغې و نو ډیرې ښځې بیرون د کور نه کار کوو معاش یې راوړه نو اوس که د هغې دغه مخه یې ونیول شي د دې کار هغه به څنګه کوي دا د دې کورنۍ به څنګه کېږي د دې ماشومان به څنګه کېږي مو خو اوس ډیری ښځې کونډې لرو د دې کونډو سرنوشت به ښایسته رقم کېږي نو دغسې خبرې دي او ډیری مسایل د دین دي چې خلکو تحصیل کړی دی یعنی سرمایه د خپل کورنۍ مصرف شوې ورباندې چې هغې درس ویلی تحصیل یې کړی بلاخره د دې لپاره کړی چې په آینده کې خپل ټولنې ته مصرف د خدمت وګرځي د خپل ورونو سره خوا په خوا نو که دا مخه د دې د کار نیوله کېږي نو دا دومره تحصیل دا دومره زده کړه دا دومره د دې زیار او زحمت یعنی چې دیده او د دې په خوا کې بیا دا دومره ډیرو کلونو د ارزښتونه چې موږ یې لرو په ټولنه کې خپل دغه باید ټول یوې خوا ته یعنی په دې خو موږ اکتفا نه شو کولای چې ډاکټران ځي مثال یو بخش د صحي فعاله ده یا یو بخش د یو کار په ټولنیزو برخو کې فعاله دی نه باید پر مجموع کې دا دستګاه او دا ماشین باید داسې وګرځي چې په هره برخه کې باید د ښځو فعال حضور وي. د افغانستان میرمنې خپل اسلامي حقونه غواړي هیڅکله د افغانستان میرمنې زما په اند غربي حقوق نه غواړي
همدغه موضوع وبخښئ آغلی نورستانی همدغه مسله ډیره د بحث وړ ده مثلا افغان میرمن اسلامي حقوق غواړي کوم اسلامي حقوق آیا هغه اسلامي حقوق چې په سعودي عربستان کې ورکل شوی دي نه په عمل کې هغه اسلامي حقوق چې په پاکستان کې ورکل شوی دي هغه اسلامي حقوق چې په لبنان کې ورکل شوی دي کوم اسلامي حقوق د یو وطن مثال فرضاً د یو هیواد
وزارت نه دغه هیوادونه چې دي دا تاسو چې نمونه واخیستل دغه ټول اسلامي هیوادونه دي آیا په دغه عربستان کې اجازه ښځو ته یو وخت نه و چې ډرایوري وکړي اوس نه کوي په ډیرو اجتماعي
مثلا هلته وبخښئ د عربستان مثال د عربستان په 2013 کال کې عربستان څلور لکه شاوخوا څلور نیم لکه محصل او محصلین په د امریکا په متحده ایالاتونو کې لرلې چې 60% نجونې وي دغه به طالبان څرنګه مني چې بهر ته به نجونې د تعلیم لپاره استي
نو دغه باید ومني، دغه یو نړیوال منل شوی حقیقت دی. یعنی دا داسې څه نه دي چې تاسې وایي یا زه ووایم، دا عملا موجود دي. سفیران یې لري عربستان دغه اوس، بیا په دې پاکستان کې څه موده مخکې لوړه ونه کړله په ستره محکمه کې یوې قاضي مېرمنې. نو دا خو یو اسلامي هېواد دی، هلته وزیران یې نشته، هلته ښځې کار نه کوي. نو کله چې هلته یو اسلام تطبیقیږي او زما په هېواد کې بل اسلام تطبیقیږي، اسلام خو یو اسلام دی، الحمدلله موږ ټول مسلمانان یو او ورته متعهد یو، د اسلام دین ته ژمنتیا لرو، الحمدلله مسلمانان یاسو، د مسلمان میندونه دنیا ته راغلي یاسو، د مسلمانو پلرونو نه. نو دا خو د دې معنا نه لري چې هلته د هغې واغه حقوق لري، اما په افغانستان کې دی نه لري. موږ د طالب نه همدغه حق، دغه ښځې چې یو غږ پورته کوي یا د خپل د حق غوښتنې کوي، خو همدغه حقونه دي چې کار وکړي، بیرون تحصیل وکړي، پوهنتونونو ته لاړې شي، د پوهنتون دروازې تړلې دي. خصوصي خو یې بزنس دی، مګم دولتي پوهنتون د کابل خو تړلی دی. خو درسته ده چې دا د اصولو په ناسته کې یو تعهد موجود دی، خو خدای دې وکړي چې دغه تعهد او دغه ژمنتیا په عملي بڼه غوره کړي. دا د افغانستان د خلکو لپاره ډېر زیات مهم دی، په ځانګړې توګه مېرمنو ته.
مننه. له یوې خبرتیا وروسته بحث ته دوام ورکړه.
ازادي په چپو کې پروګرام په منځنۍ چپا دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري.
له نړیوالو سره د طالبانو د اړیکو مسأله دلته څیړو. البته دا موضوع د اوسلو او د امنیت شورا د غونډو په رڼا کې څیړو. د خبرونې میلمانه مو تر اوسه هوا علم نورستاني او خانغه زیارمل. زیارمل صاحب، که تاسو ته راشم، د اوسلو په غونډه کې تاسو وویل چې هلته تاسو برخه هم لرله چې طالبانو ځینې ژمنې وکړي، لیکن طالبانو خو د اګست له 15 راوروسته هم ځینې ژمنې کړې دي. په نن سبا کې چې تاسو مخکې اشاره ورته وکړه په خپلو خبرو کې چې طالبان وایي چې د حمل له میاشتې وروسته به د نجونو مکتبونه پرانیزي، لیکن آیا دا خبره چا ونه کړه چې نن سبا په ګرمسیرو سیمو کې لکه په قندهار کې، لکه په هلمند کې او په ځینو نورو سیمو کې، لکه په ننګرهار کې د نجونو مکتبونه بندي، د دوی خو یو کال ضایع کیږي؟
ګورې شوار صاحب، د دغه غونډې یو مثبت اړخ هم دا و چې ډېرې جدي خبرې وسولې، دغه د افغانانو، دغه یو د طالبانو ډله، یو د عام افغانان، مدني ټولنې او ژورنالیستانو، دا خلک شو. ته دو ګټه دا و چې ټولو په ډېر جدي ډول مخامخ تقریبا 15 ساعته په همدغه باندې بحثونه وکړه، او دغه هر مشکل چې موږ په خپل ملک کې هیواد کې دا اوس وینو یا درکو، دغه شریک شو. دوی ځینې دلته خبرې شریکې کړلې او په دې تاکید وکړ چې موږ تر اوسه په دې باندې چې نجونو تم د زده کړو مکمل ډول اجازه نه دور کړې، اما په اکثر ولایاتو کې موږ دا پریشي دي اجازه مور کړې چې دوی لاړې شي، او دا وعده یې وکړله چې دوی به تر مارشه پورې ټول مکتبونه خلاص کړي. دوی مثلا ځینې مشکلات یاد کړي، مثلا د بودیجې مشکلات کې دای سیالته وو، یا د کورونا له امله له مخنه دا مکتبونه یا ځینې ادارې تړل شوي وي. نو اوس خو یې وعده وکړه، وګوري چې په عمل کې دوی څه کوي، چې ځکه اوس خو دا خبرې په اوسلو کې په یو رسمي غونډه کې هم دا شریکې کړلې چې دوی تر مارچه پورې دوی اجازه ورکوي.
بله. له دې پرته، د نجونو له مسلې پرته، نور کوم موضوعات یاد شو که چېرته تاسو اشاره ورته وکړي چې له طالبانو غوښتل شوي؟
په دې غونډه کې څو خبرې ډېرې مهمې وې. یو په دې باندې بحث وسو، موافقه وسوه چې د زور پر ځای نور باید خبرې او بحثو ته ادامه ورکړل شي، ځکه چې د افغانستان معضله چې ده، د دې د حل لاره دا نه ده چې نور جنگ وکړل شي، زور په زور باندې قدرت ترلاسه شي، که څه هم اوس خو په زور ترلاسه شوی دی، اما له دې وروسته موږ کوم بل آپشن نه لرو. نو د تقابل پر ځای باید تفاهم وسي. بل سیاسي جوړجاړي سره سره یو همشموله حکومت باندې تاکید وسو، او زموږ هدف هلته ډیر واضح هو. موږ طالبان ته وویل چې زموږ هدف د همشموله یا ټولګډونه نه نه دی چې یو څو تنه بدماشان یا مافیا یا غله یا هغه خلک چې په تیرو 20 کلونو کې د افغانستان شتمنی لوټ کړل، هغه بیرته ځای په ځای کړل. یو څو نفره چې د اوس د طالبانو سره غونډې لري په کابل کې یا په هر ځای کې، دا د افغانستان اصلي نمایندګان نه دي. په افغانستان نمایندګان عملته په افغانستان کې دي، بیرون دي، هغه چې یوازې هدف قدرت نه دی، بلکې د افغانستان لوی ګټې دي. او دا ډیره ښه خبره و ټول ورته وویل چې نور موږ دغه یو څو نفره په قدرت کې نه غواړو. هر څوک چې وطن ته ژمن وي، وفاداری تخصص وي. یو خبره چې هلته ډیر بحث پوس او خصوصا ما دا خبره شریک کړه چې هلته باید تخصص ته ارزښت ورکړي سي، ځکه طالبان یو ډول ټاکنې چې اوس کړي دي ګمارنې غیر عادلانه دي.
همدا موضوع مهمه ده. د دې په ځواب کې د طالبانو پلاوی تاسو څه وویل؟
طالبان خدا تاکید و تایید کرده چې دوی بعضی مشکلات لري، چون امنیتی وضعیت دوی یو دم راغله، دوی هم داسې توقع نه درلوده چې په دومره لنډ وخت کې به سکوت وسي. نو دوی وویل چې موږ په دغه باندې کار کوو او تاسو له موږ سره مرسته وکړئ. ما یو مثال دوی ته ورکړ، شیبر صاحب، چې ما ورته وویل چې تاسو د افغانستان بانک رئیس د اوس یو عالم د دین ټاکلی دی. سوال ما دا و چې که چیرې یو څوک په پولي مسایلو د پیسو په ارزښت ساتلو په انفلیشن او په بعضې نورو مواردو پوه نه شي، هغه به څنګه دغه یو مهمه اداره رهبري کړي او څنګه به د پولي ارزښت د ساتلو لپاره یو څوک کار وکړي؟ څنګه به له هغه نه هغه لاندې کارمندان یا د هغه د افغانستان بانک کارکوونکي د هغه نه متاثره شي؟ څنګه به دای رهبري کړي؟ ټولو په دې باندې موافقه وکړه چې بله دا مشکل دی، موږ ځینې غیر تخصصي ګمارنې کړي دي او آینده کې به انشاءالله د دې د اصلاح لپاره په ګډه کار کوو.
مننه سر مل خبره. بله هو مهرباني، تاسو بل خبره.
یو خبره بل دلته بل مرسي ډیرو سره مهمه او هغه باید یادونه سوی وای، هغه بشري حقوقونه او بشر دوستانه مرستي وي. موږ له دوی نه مو غوښتل چې کچیره بشر دوستانه مرستي سي، تاسو په دې تاکید وکئ، موږ هم د نړیوالو سره د خبري شریکو چې دا په صحیح ډول تر هغه خلکو ورسیږي چې هغه واقعا مستحق دي. یا موږ دا هغه نظر ورکړ اکثر ټولو هم اشتراکونکو چې کچیر په نغدی ډول د غمرستي د خارجیانو نه بیرته افغانانو ته ورسیږي، چې ترڅو د افغانستان د کار په مارکیټ کې د پیسو جریان پیدا شي. نو دا خبره ډیره مهمه وي زما په نظر.
مننه نظر ملسب. ازادي په پو کې پروګرام دی، په پروګرام کې مو میلمانه دی هوا عالم نورستاني او خانغه زیارمل. اوریدونکو ته مخه کو تاسو کولی شئ چې د واتس اپ، سکایپ او ټلیفون د لارې په دې خبرونه کې برخه واخلي او ورله مخه هیله کوم چې په لاندو خبرې وکړي چې ګڼ شمېر اوریدونکو په دې خبرونه کې ګډون راسره وکړي. د واتس اپ شمېره مو ده 00420221240401. په همدې شمېره تاسو زنګ هم راته وهلی شئ. د شمېره تکراروم 00420221240401. له زنګ مې مطلب دا دی چې د ټلیفون له لارې هم له دې شمارې کې تاسو استفاده کولی شئ او د ازادي راډیو د سکایپ له لارې هم په خپرونه کې ګډون کولی شئ. یو اوریدونکی راسره دی، مهرباني وکړئ ازادي په سپوک پروګرام دی، تاسو په لاین کې یاست.
السلام علیکم، غزنی ولایت دی، کوم سوال چې مېلمه چې بنده دا پښتنه ده چې دا دنیا ولی د نیمګو حکومت په رسمیت ته پېژنې؟ هغه خلک چې دا حکومت په ټولو افغانستان کې واکمن هم ده او اوس هغه د دیو تایم وخت دی او حقونه یې هغه ته په جای دي. ښځو راتلونکي کال کې به ان شاء الله مکتبونه پرانیستي او
نو خو راتلونکي کال کې خلاص ول بادله غبه نړیوال، نو که راتلونکي کال کې خلاص ول مکتبونه بیا به نړیوال بادله غبه ګور چې نړیوال نورې څه غوښتنې لري او یا منی او کنه؟ بله،
د طالبانو حکومت چې ده نو د اوس پیم نه لري او نه اقتصادي داسې په پښو وړال ده. د اوس وکولی چې په زرهاو معلمان دي او استادان دي د پوهنتونو، نو بس دې هلته بندیزونه پیدا کولی، هلته بیا که د هغو ماش بیا به څنګه کړي؟ او دا د دې وضعیت سیګور مونږ د دغو ماشو ګمان نه کوم سره کړي د اوس حالت.
مننه چې په خبرونه کې مو برخه راسر وخت. بل اوریدونکي ته مخه کوو، مهرباني وکړئ. بله تاسو بلند کړئ. او بخښه، ستاسو ټلیفون ډېر خراب دی، ستاسو ټلیفون ډېر ګډوډ دی، نه سره اورو. بل اوریدونکي ته به مخه کو، مهرباني وکړئ. یو سړی په څپو کې پروګرام دی، تاسو را سره یاست. د دې ټلیفون قطع شو. تاسو را سره یاست، مهرباني وکړئ.
بله، سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
شبر صاحب سلامونه.
وعلیکم السلام، مهرباني.
مننه کوم چې موږ به وګورو، یعنی تقریبا اوس دغه نوی حکومت راغلی ده، یعنی موږ د تیر حکومتونه چې وګورو، یعنی موږ به داسې فکر کوو چې د عام خلکو نظر هم نه غوښتی نه څه خلک چې اطراف اوسي د ښار خلکو ښار خلکو تاسو ته بهتره معلومېږي چې معمولا شهر حکومت راغلی بي تابعداري کړی دی نه بیا د اطرافو خلکو وګوره چې د هغو مخالفت یې کړی ده نو اوس طالبان د خو ګزینې نه کار اخلي یعنې کوی چې د ټولو نه اشخارو نه یعنې دوی د خلکو نه استفاده وکړي ټول خلک شامل کړي حکومت کې نو بیا په افغانستان کې بغاوت هم نه کېږي مشکلات هم نه راځي نو یو تعداد خلک شي دي وګوره چې اوس ډېر ګرمې خوري نه ورخطا دي چې موږ حقوق دي نه مثلا حقوق صحیح ده اسلام ورکړي دغه ټول خلک ته پابند یعنې طالبان هم پابند دي نه ملکي وګړي نه حقوق غواړي نو دا اولاد حق ده نو موږ وګورو چې ورې ټول خلک راځي چې ټول خلک موږ شمول حکومت جوړ کړو بیا دغه استه استه دغه ټول مشکلات به موږ څوکا څوکا کیږي نو یو تم خو یو څه کیږي بیا وګورو چې حکومت بیا پایښت نه پیدا کوي مشکلات پیدا کوي نو اوس دغه کار روان په افغانستان کې په خارج کې موږ وګورو چې اوس موږ هغه غونډه غونډه کې ان شاء الله چې ما غونډه واورم نه تقریبا غوډې نه غوښتنې درو خارجانو نو موږ هغه خپل نه نه ټول څه برابر باندې سره یو تا په سره وګورو چې نو دا به خو کاری موږ ټول وتا محترم ها
مننه بل اوریدون کې ته مخه کو مهرباني وکي ازارې په پوک پروګرام دی مهرباني
سلامونه تاسو ته نورودونکو ته معلومات ته وخت مو بخیر
مننه مهرباني
مننه قربان زه خدای وایل غواړم لکه اوسنی وخت موږ ملک موږ وایو چې امنیت خو ستاسو نظام په پرتله خو نظام شته د تاسو خو ستاسو ملخص نه نو یعنی خلکو ته باید کاری فرصتونه برابر شي ځکه ځوانان مټول تعلیم یافته ځوانان ملخ هواد باندې روان دي خارج روان دي نو ښه خبر هم دغه چې خلکو ته کاری فرصتونه برابر شي او نړیواله نه هم هله دغه چې دوی پر رسمیت وپیژنې او دا کومه بدجه چلته بند شوی ده یا کنګل شوی ده دغه باید رخصت شي او بل خبر چې ما اوس په سوشل میډیا کې وګورم چې د طالبانو وایند بیولا مجید ویل چې موږ ډیر نظام کسانو ته یا لوړپور چارواکو ته په نظام کې د دوی رګډول یا ټول شمول کول د دوی پښتون باندې ناممکن خبر ده خو زه دغه سوایم چې یعنی دوی لوړپور چارواکي چې ټول د ډیر نسخه خلکو دوی ته باید هیڅ صورت ګډون ورنه کی خو دغه چې ټول خلک چې دوی د خپل حکومت کې ونیسي په خپل دولت دوی تم غډون ورکړي او شتون خلکو ته برابر وي
مننه یو بل اوریدون کې اخلو بیا مل منو ته مخ کو مهرباني وکړئ تاسو پلان کې اس
السلام علیکم شپه ته ځان راغلې
او مهرباني و تاسو आवाज اور
روزانه د مل منو ته جن سلام لرم کوم او ځما د خور نه دغه پښتنه ده کنه که مثلا چې د نړیوالو حقوقو په مرشد کې زمونږ اسلامي حقوق مثلا نقص کیږي یا هغه د اسلامي حقوق ته نقصان رسیږي نو زمونږ د افغانستان د خويندو مثلا کومه راده د اسلامي حقوق ترجیح کوي یا نړیوال حقوق ته او دویمه پښتنه مې د خور نه داده چې مثلا بغیر د تعلیم په درشل کې په ځینې ولایتو کې دولتي یا غیر دولتي پانتونونو مکتبونه بندي د دغه نه علاوه د خزو په مخ کې کومه دزګاه د کار پرته ده چې دا دزګاه چاډان د خزو نشي کولای چې نه د کار په وجه باندې استفاده وکړي
مننه چې خبرونه کوم برخره سره واخسته اخلي نور سنې روسي پښتنه تاسو ته او نور پښتنه تقریبا عمومي وي د پښتنه ته ځواب ورکړي او د نور په برخه کې هم په لاندو خپل نظر لستون سرګند
زه هم خپل سلامونه د ورور ته وړاندې کوم ما خبرو کې د مخه ویلي چې د افغانستان مېرمن خپل اسلامي حقونه غواړي چې اسلامي حقونه مونږ ته راکړ شي هغه په اسلام کې آتا چې یو مېرمن خپل ماشوم ته شوه ورني کې نړۍ ورته نشي ویل چې ته ورته شوه ورکه یعنی تر دې هدا حق خزي ته ورکه شوی دی هر څه په قران شریف کې د نساء سوره د خزو مختص ده یعنی مونږ هغه حقوق وړو چې په اسلام کې مونږ ته راکړي دي اسلامي حقوق اوس متاسفانه مونږ ته نه دي راکړل شوي لکه د مخه چې ویل چې د تحصیل حق ده په ټوله کې زه ویل شم چې مونږ خپل اسلامي حقوق وړو زمونږ اسلامي حقوق باید مونږ ته راکړ شي او بل ویل چې د ورورو ویل چې چیرې دزګا وی دي چې وسینل ته خزو کار کو او د کارا پاتې دي زه د سره دا منم اما په ډیرو وزارتخانو کې یعنی که خزي مامورینې وي نو په بعضې شعباتو کې د خدمی په صفت کار کړی دی، کارګری په صفت کار کړی دی، اوس خو هغه کارم د دیو د لاس اخیستل شوی. او دا خبره باید واقعا په تاسف سره ووایم چې موږ په افغانستان کې لوی فابریکې او لوی د جنګونو په اساس باندې هیچا ونه شو کولی چې داسې یو سرمایه ګذاري هلته وکړي. یعنی دغه همیشه د ناامنۍ او د اختطاف او دغه نګرانیګانې او ننګونې وي د سرمایه دارانو په مقابل کې، چې هغې وخ درسته پانګوالي هلته نه کوله، د دې په خاطر باندې چې هغې په خطر کې و چې دا هم د ناامنۍ وجه وه. یعنی موږ لوی فابریکې واقعا هم نه درلودلې چې هلته څو زره مېرمنې د کار وکړي او اوس یې کار د لاسه. دا درسته ده چې دغسې یو شی موجود نه و، اما په ټوله کې خو یو زمینه د کار وه، یو زمینه د کار وه. څوک په یو ځای کې مصروف، څوک په وزارت کې مصروف، څوک په یو ماسه کې مصروف، یو کار یې کوه. اوس هغه کارونه په ټپه ولاړ دي یا د دېونه اخیستل شوي دي. نو دغه یوه ستونزه ده، یو ننګونه ده چې د افغان مېرمنو په مقابل کې موجود دي. هغه څه چې موجود دي هغه نه باید استفاده وشي تر څو چې په راتلونکي کې نور څه ورته هغه کېږي. او دلته په مجموع کې یو ورو ویلې چې ولې دا حکومتونه، یعنی نړیوال حکومت په رسمیت، د طالبانو حکومت په رسمیت نه پېژني. نړیوال خو مینه مغه نړیوال معیارونه دي چې افغانستان لکه د مخه چې ما ورته وویل چې هغې ته متحد دی، ژمن دی، هغه خو باید په نظر کې ونیول شي چې هغه لامل د دې رامنځته شي چې د رسمیت پېژندنې موضوع مطرح شي. نو کله چې دغه بعضې ارزښتونه چې موږ ورباندې خبرې وکړي چې بشري حقونه دي، د ښځو حقونه دي، د دې ارزښتونو لپاره دي او متحد پاتې نه شي، خو طبعاً رسمیت پېژندنه هم ورسره نشته. د نړیوالو معیارونو سره چې څوک ځان برابر نه کړي مشکله ده، ځکه اوس بدون د نړیوالو اړیکو نه دوام د یو حکومتدارۍ ناممکنه دی. هغه نړیوالې اړیکې به باید سړی ټینګوي، د همغې په مطابق به هر څه وړاندې ځي، او که دا ونه شي خو طبعا همغه ستونزې به ادامه پیدا کړي. نو د دې ورور د پوښتنې په ځواب کې زما ځوابونه همدا وو چې حقوق زموږ اسلامي غوړو، او هغه موجوده کارونه چې ښځو په لاس کې درلودل هغه باید ورته ورکړ شي تر څو چې په راتلونکي کې بیا نور لوی کارونه وشي چې لا نورې ښځې هم مصروفه شي، چې هغه بیا بعدي او رشته خبرې دي.
مننه اخلي نورستاني. زرمل صاحب، البته یو یادونه وکم اوریدونکو ته، د طالبانو ویان صبیح الله مجاهد ته مو بلنه ورکړې وه، هغوی ژمنه کړې وه چې 15 تقریبا په دې خبرونه کې برخه اخلي، خو د هغوی ټلیفونونه مړه دي او جواب نه ورکوي. زرمل صاحب، تاسو د اوسلو غونډې ته بیرته راشم. د اوسلو په غونډه کې د میرمنو د حقونو د مسلې ترڅنګ ځینو موضوعاتو ته تاسو اشاره وکړه، لیکن وروسته تر دې چې تاسو د طالبانو له پلاوي سره وکتل او له نږدې مو خبرې وکړې، څومره ډاډ مو ترلاسه کړ چې ممکن هغه غوښتنې چې له عادي افغانانو سره دي او هغه غوښتنې چې له نورو کسانو سره لکه ستاسو سره له نورو سره دي، دا به طالبان ترځای کې او په ځای کې؟
شیبار صاحب، یو خبره مخکې دغه د یو ورور په جواب کې به ځای او لنډه یادونه وکړم. دوی وویل چې د پخواني حکومت په رهبری ساته یا په لوړو بستونو کې چا کار کو، دا باید ونه ګمارل سي او په ټیټه ساته مامورین. دا خبره زما په نظر درسته نه ده، ځکه د کار د قانون له مخې هر څوک کولی شي چې په کوم فساد یا نورمو مشکلات ونه لري هغه کار وکړي. زما مخکې مې یادونه وکړه چې هر څوک په هر ساعت او که په ټیټ رتبه کار کوونکی و یا لوړ رتبه، که چیرې تخصص ولري په ساعت کې ښکیل نه وو او واقعا هغه ادارې وطن ته وفادار او هغه ټولو ته باید کار زمینه بیرته برابر کړي، هغه که په هر ساعت وي. او بل یو خبره دلته ما زه باید یادوري وکړم چې د حسب سیاست چې دا دومره وخت اوري تاسو شي برسه. هلو،
بله.
او بل دا یو مشکل د افغانستان دا دی، په 40 کلو کې چې دا 40 کاله موږ د حسب سیاست کارو. که تاسو فکر وکړئ د حزب د خلکو پرچم ډله یا تیر حکومت د 40 کاله یا د طالبانو تیر امارات، د ټولو کې مشکل دا و چې یو ډله دوی له ځانه لري ساتلې و او هغه د دې باعث شوی چې هغه وروسته بیا دوی ته مشکلات جوړ کړي او په یو رقم د دوی نظام د همدغو ډلو له امله ړنګ شوی و. رابه سستاسو خبرو ته زما په نظر زه خو دغه غونډې ته یو څه هیله من یم، که څه هم باید هر کار باید پرېښودل شي چې عمل کې طالبان څه کوي، ځکه دا خو سیاسي معامله دوی کوي طالبان، امریکایانو نړیوال هیوادونه او د نړیوال ټولنه هغوی هم خپل شرطونه وړاندې کوي. دوی به په مقابل کې دوی هم یو څه نرمي شي، ځکه که نرمي ونه شي نو خو دوی ته رسمیت څوک نه ورکوي، او همدغه د ښځو حقونه، بشري حقونه، عامه شموله حکومت یا نور موارد، دا خو ټول په همدغو پورې دوی تړلي دي، امریکایانو یا خارجانو نړیوالو هیوادونو. حتی ناروې هم په د آخري غونډه کې چې له موږ سره خبرې وکړې، د ناروې چارواکو هغوی دا ډېر ټینګار سره وویل چې که چېرې دوی همدغه موارد مراعت نه کړي او یو جوړجاړی ونه کړي، موږ حاضر نه یو چې دوی په رسمیت وپېژنو. نو زما په نظر طالبان اړ دي چې یو سیاسي جوړجاړی رامنځته کړي، مثلا موقت قانون نافذ کړي، مثلا لویه جرګه جوړه کړي، بیا وروستي ګامونه واخلي. زما په نظر ډېره مهمه ده چې طالبان له دوی سره کار وکړي، که او که کار ونه کړي فکر نه کوم په همدې ډول دوی په مخ لاړ شي.
مننه زرمل صاحب. اغلی نورستانی، د پروګرامم تقریبا 15 دقیقې پاتې دي، د دغو غونډو په ارتباط او تر دې مخکې چې کومې غونډې شوې دي، البته د اوسلو غونډه د دې نظر نه اهمیت درلود چې لومړی ځل و چې په رسمي شکل باندې د غربي ډیپلوماتان له طالبانو سره په خبرو کې برخه اخیسته. خو د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی مخکې لا ویلي و، څو میاشتې مخکې دا خبره په اسلام آباد کې کړې وه چې د نړیوالو تعامل له دوی سره ډیپلوماتیک دی، نو دوی ډیر هیله مند دي. په دغه شرایطو کې تاسو څومره تمه لرئ چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژندل شي او حالات به عادي شي؟
مننه. د رسمیت پیژندنې مسله خو لا مخکې تر مخکې به چې سړی ووایي چې په رسمیت به یې پیژني که به یې نه پیژني، ځکه چې نړیوال به هم خپل شرطونه لري او خپلې خبرې به لري، او هغه غوښتنې چې نړیوالې مطرح کوي او د شرط په توګه یې دي، او تقدی چې دغه کارونه چې په هغې کې ډېر تکرار شو چې دغه حقونه دي، او د ښځو حقونه دي، او بشري حقونه دي، همه شمول حکومت جوړول دي، او دا خبرې، نو دغه مسائل دي چې دی اوس طالبان چې کله دا هیات وګرځېد او لاړ هیواد ته، چې دی اوس څومره ژمنتیا ښایي، نو دغه ژمنتیا که د دې وښودل شي، نو طبعا دا چې راغوښتل کېږي او غونډې ورسره کېږي، طبعا یو څه خو به دی ولري. اما د رسمیت پېژندنې مسله به هغه وخت معلومه شي چې دی د خپلو خبرو ته څومره عملي بڼه ورکوي. اما په مجموع کې زه فکر کوم چې دلته طالبان ډېر برلاسي، او برلاسي په دې معنا و چې دوی دعوت شول رسمن، او په ناروې کې ورته زمینه ده، دغه مرکز د ناروې کې ورته زمینه ده، داسې یو ناستې جوړه شوله. نو دا دغه د دې د پاره واقعا یو لوی شانس و، یو چیز فکر نه کېده کنه. او هلته چې کوم مسایل مطرح شو، نیغ په نیغه میرمنې وې د مدني ټولنو استازي، او د دې په منځ کې ډیپلوماتانو د مختلفو هیوادونو استازي، او کله چې دی مخامخ سره کېناستېدل هم مخامخ خبرې نیغ په نیغه وشولې، د نظریات تبادله شول، دی او د هغې واورېدل، هغې او د دې واورېدل، او بالاخره سپارښتنې وشوې چې تاسې به دا کوئ، هغې هم بېرته ژمنتیا وښوده چې بالکل به یې موږ کوو. نو دغه په مجموع کې یعنی یو هغه دی، یو داسې یو کار دی چې یعنی یو امیدواری او هیله مندي د طالبانو لپاره پیدا شوه، او هغه کسانو چې خپل غږونه، هغه خویندو دا د ښځو د حقوقو مدافعینو چې غږونه پورته کړي وو، هغې هم په مجموع کې د خپل د تپو تلاش او د خپل ازادۍ د بیان په استفادې سره هغه یوه نتیجه ولیدله چې یو څه وشول. یعنی او په زمین کې په خپله د ناروې هغه بکګراوند همداسې د تاریخي بکګراوند چې کله په کولمبیا، سودان، جزایر کې هم دې مداخلې کړي دي، دي هغه لپاره د سولې د راتګ لپاره هغه مثبتې پایلې لرلې. نو دا هم د هغې یو تاریخي بکګراوند دی چې دی ویلري. په مجموع کې سړی چې ویلی شي چې که طالبان دغه خبرې چې دلته ورته وړاندیز وشو چې تاسې به داسې کوئ، دا به کوئ، دا به کوئ، دا ومني، او دې پلو ته نړیوال هم هغه نو طبعا یو یو څه څراغ، یو شین څراغ به د طالبانو لپاره روښانه پاتې وي چې دی د دې نه تیر شي.
بله من نه داخل نورستان تاسو وایسته چې طالبانو ته هیله پیدا شوې ده د طالبانو ویاند او د اطلاعات او کلتور د وزارت مرستیال زبیح الله مجاهد په خبروند کې را سره ملګری شو دوی ته شرغ لاس تویم مجاهد سه د تمو پروګرام تر اوسه پورې اوریدلې وی یا مو ځینې برخې اوریدلې وی د اوسلو غونډې ته براشم د اوسلو په غونډه کې بهرنیانو طالبانو ته څه وویل او تاسو څه شمنه وکړه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لمړی خو تاسو ملمنو او دار از ټولو اوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه وایم. د اوسلو غونډه د اسلامي مارس لپاره او د افغانستان لپاره یو ډېر ښه فرصت و چې لمړی ځل بعد د تحولاتو نه چې موږ به اروپا ته یو رسمي سفر درلود او هلته مو په ډېره لوړه پیمانه باندې له هیوادونو سره او جهاتونو سره لیدنې کتنې درلودې. د غونډه کې بېله شکه چې زموږ هم پیغامونه وو چې نړیوالو ته مو رسول دا اروپایانو ته او امریکایانو ته او خپلو هغو افغانانو ورونو ته چې هلته اوسېږي یا راغلل د هغو سره مو خپل نظریات شریک کړل. بېلابېل اندېښنو ته مو ځوابونه وویل، تجویزونه وو او ځینې نظریات او مشورې وې، هغه مو ټولې واورېدې. او بل دغه هېوادونو هم خپل خپل ملاحظات درلودل. اسلامي مرته استازي وسو کولی چې دوی ته قناعت بخش ځوابونه ورکړي. همداراز تعهدات او ژمنې مو وسوې. د میغو له خوانه هم زموږ له خوانه هم هڅه کوو چې دغه بهیر به دوام وکړي او د ښو پایلو انتظار.
مجاهد صاحب په مشخص ډول څه غوښتنې خارجانه وکړې؟ فرضاً یو دوه درې که تاسو توضیح
کړئ. د دې غوښتنې محدودې وې. یو داسې حکومت کې لا هم شمولیت زیات دي او هم شمولیت دي، او بل داسې د ښځو په مورد باندې دوی اندېښنه درلوده. د یو د کار او داراز د تعلیم په برخه کې د ښځینه لپاره اسلامي مرکز خپله ستراتیژي او خپل پروګرامونه سره دوی سره شریک کړل چې دا اوس هم موږ هڅه کړې چې نظام کې شمولیت ولرو. دا سرپرست نظام په دې معنی ده چې د اجلا تکمیل او لا تفیل لپاره هم هڅې روانې دي. دا زموږ د هېواد او ټولنې اړتیا ده. هڅه کوو چې دا اړتیا پوره شي او نظام ډېر ځوابونه کوي. بل اړخ ته د ښځو د حقوقو برخه کې موږ ژمن یو. ټول هغه حقوق دي ښځې لري او هغه ورکول کېږي. البته د اسلامي ارزښتونو او د افغاني ټولنې د ارزښتونو په چوکاټ کې او د موږ کوم د اوسني حالت سره راغلي هڅه نوي دي. هڅه کوو چې ټول ته پروګرام جوړ شي، پرزیدت تای شي او یو لایحه او طرز العمل منځ راشي. دا به کېږي. د تعلیم برخه کې هم زموږ ژمنې موجوده ده چې انشاءالله دا پرابلم ته به د حل لار پیدا کیږي او په راتلونکي کې به موږ دا ستونزه نه لرو.
مجاهد صاحب، فکر نه کوي چې د نړیوالو سره د طالبانو د پلاوي دغه ژمنې یعنی یو ډول ډیر نه دی منل شوی؟ که چیرې ډیر منل شوی وي، د امنیت شورا په غونډه کې به د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش دا خبره نه کوله چې طالبانو له دې موقع استفاده وکړي او د نجونو او میرمنو بشري حقونو ته درناوی وکړي؟
نه، دا خبره د غوښتنو دوام وسیدي. هلته هم د غوښتنې مسلمه هم درلودي او هلته ممکن د سرمنشي لخوا نه هم مطرح شوي وي. ولې دا په دې معنی نه دي چې هلته غوښتنې نه دي منل شوې. غوښتنې هغه څه دي د افغانستان ټولنه د شانته اړتیا لري چې دوی تشویش لري. موږ خپلې ټولنه نه بزګورو د خپلو خلکو غوښتنې درکوو. خو بلې خواته د اسلامي مرد غوښتنې هم د ټولنه دعوې د اروپایي اتحادیې د غړو هېوادونو نه د امریکا نه او د افغانستان کې مداخله ګرانه رول ونه لري. باید د همکار رول ولري او بلته وي چې دلته د افغانستان د خلکو ازادي او استقلالیت او خپلواکي دا په نظر کې ولري. غوښتنې باید هغه څه مطرح شي دي هېوادونو زموږ افغانستان پورې اړه لري، نه هغه د افغانستان د ملت او ولس او نظام پورې اړه لري. بل ازاده چې دلته زموږ پیسې کنګل شوي دي، اقتصادي تحریمات راغلي دي، هغه ستونزې پیدا کړې دي. بشر د حقوقو په اړه د بشر د دورونې سبب ګرځېدلې دي. هغه چې دوی د حقوقو دعوه کوي دغه شان مطرح شول اله داسې پرمختګ ور.
البته د پیسو په برخه کې هغوی د راپورونو له مخې نه دی ویلي چې دا پیسې به بیرته طالبانو ته ورسپاري. اخلي نورستاني، د مجاهد صاحب د خبرو په ارتباط ستاسو نظر څه دی او تاسو اوس له دوی څه پوښتنه لرئ؟
ډیره مننه. زه هم خپل سلامونه وړاندې کوم جناب مجاهد صاحب ته. زه فکر کوم چې هغه مسایل چې موږ او تاسو په باندې خبرې وکړې، مجاهد صاحب هم یو ځغال اند نظر ور باندې درلود. زما سوال د مجاهد صاحب نه هم دا دی البته د چې دیو د کوم ژمنه چې نن ته په دې وسلو په کانفرنس کې وشوي دا تعهدات وسپارل شو بین المللي ټولنې ته والته چې د خوځو نمائندگان او د مدني ټولنو نمائندگان هم به د دې ژمنه واقعا په رسنیو کې مونږ واورېدلې څومره به دا ژمنتیا ان شاء الله زر عملي شي او دا به عملي جامه واغوندي چې دا د میرمنو خاطر هم جامه شي.
مجاهد صاحب تاسو څه توضیح ورکوئ؟ آغلی نورستانی
بله مننه کوم مننه السلام علیکم و علیکم السلام. اصلي موضوع دا چې موږ هڅه کوو دغه پرابلم ته رسیدګي وسید نه دي لپاره چې هغه وختونه د یادې باندې افغانستان د وادونه د غوړې بس د افغانستان خپل ټولنه هم دا ځای لري او دا خپل د ملت وختونه د ولس د برخې وختونه د سترګني څخه پټې ده. موږ دې لپاره ان شاء الله هڅه کوو د ټول رسیدګي وسید نظام حال ځلې کې دا اوس د درې ورګانو په دې بوخت کې دي لپاره سہولتونه ایجاد شي او هغه لازم تدابیر ونیول چې دا تشویش صفر او ان شاء الله ستونزه به راتلونکي کې نه لرو ولې اصل ابتدایي دي اصل اول دي او اقتصادي مشکلات او ځینې نور مسائل هم په دې کې لاس په لاس کېږي چې دا ستونزه ایجاد کړي وي ول طرف دې لپاره ټول ژوندتیا مسته او ان شاء الله تاسو
مجاهد صاحب مخکې په خبرونه کې د پانتون استاد زیارمل صاحب دا خبره وکړه چې د اوسلو په غونډه کې د متقی صاحب په مشرۍ هیئت ته دا خبره وکړه چې په تعیناتو کې باید طالبان دقت وکړي. مثلا دوی دا مثال ورکړو چې څرنګه ممکنه ده چې د افغانستان بانک رئیس یو مولوي صاحب وي، ځکه خو یو تخنیکي پوسټ دی. په دغه برخه کې د نړیوالو غوښتنې هم شته چې په حکومت کې باید ځینې تغییرات راشي. څرنګه آیا ممکنه ده چې په دې برخه کې ځینې تغییرات رامنځته شي؟
دا ادارې ځینې تخنیکی دي په غوږ کې په اول رده کې نه په دومره رده کې تخنیکی خلک ګمارل شوی دي او دغه د ورټاون استفاده جریان لري. هم مالی وزارت هم بانک هم داسې مخابرات هم تجارت هم صحت او هم پلان وزارت مختلفو برخو کې په لوړو سطح باندې تاوه نوردي په دغه کې د مؤمنانو په سطح باندې همکاران لرو. هغه تخنیکی خلک سره تعهدات پوره کولای شي او یو اداره چلولی او بل دا د ستلته ډیر مهم شی دی چې ځینې ادارې مخکې فساد شاهد وي، مخکې د مدرسې بے باوري مورد ګرځېدلې. اوس دغه بے باوري منځ وړل او ادارې د فساد او لغ اختلاسونو نه خالي کول دا ډیر مهم ده. او اوس هم چې څوک په بانک کې مسؤلیت لري هغه د شل کال زموږ په مالی برخه کې مسؤل پاتې شوی ده. نو زه فکر کوم چې رسیدګي کولای شي دا اوسنۍ اقتصادي ستونزې دا د دې وجنې چې بانکي څوک نه ست بلکې دا د دې وجنې چې باندې نه بندیزونه لګېدلې بانکي ستونزې تحریمات او ځسي اقدار د افغانستان خلکو سرمایه تحریم سره او کنګل سره دغه مشکلات ایجاد کړي. نه دا چې په بانکي اجراءات نه ست بانکي موږ ښه قدرونه لرو او ټول په کار دي. دا اوس د ناروی په سفر کې هم د موږ د بانک د دې لور پورې آیات هغه شامل او
د افغانستان خلکو زمندګي کوله. په خبرونه کې د ولسی جرګې پخوانی غړی کمال ناصر اصولي هم را سره ملګری شو. اصولي صاحب مننه. خو په خبرونه په پایل کې ستاسو ټلیفون نه روخ کیدو خبرونه ته شر اخلاص. اصولي صاحب د ناروی او د امنیت شورا په غونډو کې له طالبانو ځینې غوښتنې وشوې، ځینې توضیحات مجاهد صاحب ورکړل. تاسو د طالبانو له حکومت څه غوښتنې لرئ چې دوی باید څه شان مراعات کړي تر څو له نړیوالو سره ستاسو په باور باندې د دوی روابط بهتره شي؟
سلامونه تاسو ته، د خبرونې ګډونوالو ته او د راډیو اوریدونکو ته. الله پاک وکړي چې په افغانستان کې لکه څنګه چې موږ ټول هیلې لرو همداسې زر همداسې یو حکومت دا دوه درې میاشتو کې ایجاد شي چې دنیا ته هم د منلو وړ وي. زما په اند باندې، زما په فکر باندې د اوسلو غونډه او د ملل متحد غونډه دا څرګندوي چې افغانستان نړیوالو د نظر نه دی غورځولی او نړیوالو افغانستان ته فکر دی. بل برخه افغانانو ته متوجه کیږي تر څو دنیا په رسمیت وپیژني او وکولای شو موږ په افغانستان کې آرام، آزاد او یو څه په اقتصادي لحاظ د افغانانو ژوند هوسا کړو. هغه دا ده چې طالبان او فیلی سرپرست حکومت ډیر جدي باید په راتلونکي کې هر هغه څه وکوي چې د دوی څخه اسلامي نړۍ او نور دنیا د افغانانو د ژوند بهبود لپاره غواړي. ځینې په لاندې ردو کې په افغانستان کې که دا سوال هم پیدا کیږي چې ولې دنیا زموږ څخه په افغانستان کې غواړي، خو داسې ده چې افغانستان یو ډیر غریب وروسته پاتې هیواد دی او دلته دولت جوړونه او بدبختانه زموږ د ملي وحدت خچبر کېدل دغه حتی زموږ خلک او ولس رسولی وو چې د یو سره هم په فساد کې ښکیل کړي وو او هم یې ښه او بد ټول سره لړلي وو. نو زه دا فکر کوم چې طالبان باید د پراخ بنسټه حکومت په نوم باندې کومې غوښتنې چې دنیا ورڅخه لري هغه تر یو حده پوره کړي. پوره کول یې په دې معنا چې کم کدرونه چې دوی ځای په ځای کړي دي دغه کدرونو ته ځوان نور کدرونه ور اضافه کړي. د ښځو حقوق په رښتینې ډول لکه څنګه چې شریعت ورکړي دي په همدې ډول د مکاتبو د زر پیل او په کابینه کې یوې ښځې ته د ځای ورکول تر څو دنیا وګوري چې طالبان او نوی حکومت
یعنی اصولي صاحب اصولي صاحب ستاسو مطلب دا دی یعنی کابینه کې که یوه میرمن راشي یو ډول نړیوالو ته د قناعت وړ شي. مجاهد صاحب څه فکر کوي چې آیا له نړۍ سره یو سیاست نه دی پکار؟
بله دا ضرورت او اړتیا د سیاست پم کیږي او د خپل ارزښتونو چوکاټ کې به مراعات هم کیږي او بل هغه څه په نظر کې ویل کیږي چې موږ ټولنه اړتیا لري. ما مخکې وایي چې ټولنه ډېره مهمه ده، د خلکو غوښتنې مهمې دي، زموږ د خلکو سره په تصادم او په ټکر کې رانه شو. هغه نظامونه چې خپل ولس سره په تضاد کې وو هغوی بریالي نه وو، هغوی مشکل سره مخ دي او د نړۍ سره قناعت کول ضروري دي. خو حاکم روانه ده چې
مجاسبو بخشی په د افغانستان په سیاست کې هر وخت یو کار دی چې څوک په پخوانی نظام باندې انتقاد کوي ل ادمه تر دې دمه د قصف یو ډول باندې روانه ده. په نور نړۍ کې څوک پخوانی نظامونو ته نور نه ګوري، ځان ته ګوري، ځان کې بدلون راولي او په ځان کې تغییر راولي. تاسو له د ازادي راډیو لاري له اوریدونکو سره څه ژمنه کوي چې په راتلونکو درو میاشتو کې به د طالبان پوسنی نظام کې کوم بنیادی تغیرات راغلي؟
دغه موضوع چې د تیر نظام باندې څه نه وایو موږ هم ډېر څه نه دي ویلي او خپل کار کوو. مهمه ده تعداد د څه مکرن لاره به څه وي، موږ باید خلکو سره څه وکړو، د خلکو غوښتنې څرنګه په نظر کې ونیول شي. او راتلونکي درې میاشتې کې به انشاءالله موږ د بهبود په طرف روان یو. له تاسو څخه اداره هم سرپرست ده، هر ورځ د تغییر او تبدیل امکان هم شته او بل د قوت او د بهبود لپاره کار روان ده. خو بیا هم دا د اسلامي مرد مشرتابه د پرېکړې پورې اړه لري چې څه تغییرات به ول چې مشخص زه نسم درته یادولی ځکه زه په حالات کې درې میاشتې وروسته راځي په یقیني نسم کولی ولې ویلی سم چې حالات به بهتره وي او قناعت به حاصل شوی وي.
مجاهد صاحب یعنی سرپرست اداره به لرې شوي وي اټکل کولی شي؟
نو هیله ده چې داسې وي او حکومت ډېر قوي شوی او ښه شوی وي او ځواب دی سوی وي. دا چې پېشبیني کېدی شي وسو کولی ولې دا د هغه حد دسې بیا ډېر زموږ د مشرتابو د پرېکړې پورې اړه نیسي چې سړی قاطع نه شي ویلی.
او د مکتبونو په برخه کې څه ژمنه کوي د نجونو د مکتبونو؟
دغه د موږ تعلیمي ادارو او د عالي تحصیلاتو ادارو بار بار ویلي دي چې هڅه روانه ده چې راتلونکي کال لپاره دغه ستونزه حل شوې وي او دوی ظرفیتونو باندې هم کار کوي او پروسیجرونو باندې هم اوس ستړي دي لګیا دي کومسته چې دغه ستونزه حل وي.
ډیره مننه ذبیح الله مجاهد چې په دې خپرونه کې مو برخه راسره واخیسته. هوا عالم نورستانی له تاسو څخه مننه کوم. اصولي صاحب له تاسو مننه کوم او بخښنه غواړم چې په خپرونه کې مو لږ برخه راسره واخیسته. او زیارمل صاحب له تاسو څخه مننه کوم چې په دې خپرونه کې مو ګډون وکړ.